بجشوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. ولسمشر اشرف غنی پرون د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په پاریس کې د نړیوال اقلیم د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه او په پام کې ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي په اړه غونډه وکړي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې تر څنګ د پاکستان له صدر اعظم سره لیدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د هر ډول حملو په وړاندې چمتووالی لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه تور پورې کړی چې د روسیې جنګي جیټ الوتکه ځکه نسکوره کړې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د تیلو ګټوره سوداګري خوندي کړي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې تر څنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي. ویل کېږي چې دواړو مشرانو ترمنځ دوه لیدنې سوې چې په یوې کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم برخه لرله او بله یې دوه په دوه وه. د ولسمشر غنی ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته ویل چې دواړو لورو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت او پر دوو اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. ښاغلی هاشمي ویل اوس د دواړو هیوادونو اړیکې د پاکستان لخوا د سو ژمنو د عملي کېدو په څرنګوالي پورې تړلې دي. دا وی هغه څه چې موږ ته په څرګند سي دادی چې د پاکستان لخوا سوي ژمنې څنګه عملي کیږي او څنګه د دې ژمنو عملي کېدل تثبیتولای سو. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر خبره سوي خبر پڼه وای چې په دې لیدونو کې نواز شریف قبایلی سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه لاند معلومات ورکړل. په خبر پڼه کې د نواز شریف له خولې پر دې ژمنې هم ټینګار سوي چې د ترهګرۍ په وړاندې بچي د دوړو هیوادونو ته غواښتي هڅې زیاتې کړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وايي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو او نور وسلوالو ډلو پر ضد په پوره وړتیا جنګیږي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل له اسلام پال وسلوالو سره په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونه ثابت کړي چې وړ او پیاوړی ځواک دی او ناتو به د دوی روزنی ملاتړ او سلام مشورو ته دوام ورکړي. نوموړي ویل تم لري چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په دې اونۍ کې په رسمي توګه تایید کړي چې په 2014 میلادي کال کې به هم په افغانستان کې همدا شمیر سرتیري وساتي.
We will continue to stay in Afghanistan. We have
دوی موږ افغانستان پاتې کېدو ته دوام ورکوو. زه تم لرم چې د دې اونۍ په پای کې به د ناتو د بهرنیو چارو وزیران تقریبا همدا شمیر سرتیري چې موږ اوس په افغانستان کې لرو په 2014 میلادي کال کې هم تایید کړي. بیا به موږ پر لپسې وضعیت ارزو او پریکړه وکړو چې تر کومه وخت له همدې شمیر سره افغانستان کې پاتې شو. یانس ستولتنبرګ ول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورته په افغانستان کې د داعش د زیاتیدونکو فعالیتونو په اړه ویلي. د نوموړي په وینا دا به غوره وي چې افغانان خپل له داعش سره جګړه وکړي او ناتو یې ملاتړ وکړي. نوموړي ویل چې په افغانستان کې د وروستیو ناکراروي سربیره دا تړون په دې هیواد کې د کوم نوي محاربوي ماموریت په اړه غور نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د هر ډول حملو په وړاندې چمتووالی لري. نورالحق لمی تیر ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال په کابل کې د وسلوال مخالفین لخوا د ډلیزو حملو تر سره کولو راپورونه د وسلوال مخالفینو تبلیغاتو بلل. شاغلی ولمی ول کڅ هم وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د نورو ولایتونو په پرتل ډیر زیان کابل ته ورسوي. خو زیاته کړه چې افغان ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوال مخالفینو هر ډول حمله پر وخت شنډ کړي.
موش په ورځ دلته آماده یاست. کابل یو دغه شهرونه دي چې دشمنان په دې هڅه کې دي چې زیاتر زیان کابل ته ورسوي. نوشپا ورځ د تاسو امنیتي قوتونه او دفاعي قوتونه په ګډه دلته خپل وظایف سرته رسوي.
دا په داس حال کې د چتیر ورس په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباو ته خبر داري ورکړی وو چې ممکن په تاسو ورساتونکو کې په افغانستان کې یو پیاوړی حمله ووسی. چارواکي وای په کونړ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې دوه عرب وسلوال وژل سوي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ټول چې یاد وسلوال 13 ورځ دا وخت د دغه ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغاني نوي پوله، یو یورو اویا افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ سل افغاني، یو سعودي ریال اوولس افغاني اویا پوله او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه یوویشت افغاني. بیا هم ښه راغلاست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیه تور پورې کړی چې د روسیې جنگي جیټ الوتکه ځکه نسکوره کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې د تیلو ګټور سوداګري خوندې کړي. په پاریس کې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې د ولسمشر پوتین دا څرګندونې د پیښې په اړه د مسکو دوامداره غوسه په ډاګه کوي. د روسیې په دې ویشتل سوي الوتکه یو پیلوټ ووژل سو. ولسمشر پوتین خبر اعلان تول موږ د دې لپاره هر دلیل لرو چې فکر وکړو دا پریکړه چې زموږ الوتکه د دې ویشتل سي د هغه څلمه مخې چې د ترکیه خاورې ته د تیلو صادرات خوندې سي. د ترکیه صدر اعظم دا ډول اداوي چې تر دې مخکې روسي چارواکو کړی وي تور بللې دی. ترکیه وایي د دوی اف شپارس جیټ الوتکو هغه مهال د نومبر په 24 نیټه د روسي الوتکه وویشتله چې د ترکیه فضا ته ننوتې وه او د ترکیه پیلوټانو ورته پرله پسې لس ځله خبرداری ورکړی و. روسیا ټینګار کوي چې د وشتل کېدو پر مهال د جیټ الوتکه د سوریه په فضا کې الوته. د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت ایوه ویاندې پر نوول شواهد څرګندوي چې د روسیې د جیټ الوتکه د ترکیه فضا ته داخله سوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې له ترکیه سره د ترنګالتیا راکمه کړي. دا غوښتنه نوموړي له ولادیمیر پوتین سره په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس ترڅنګ په لیدنه کې کړې ده. سپینماني او کرملین ولیدي چې په دې نیمه ساعته لیدنه کې ولسمشر باراک اوباما د ترکیه لخوا د روسیې د الوتکې په وشتلو کې د روسیې پیلوټ په مرګ خواشنی ښودلې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ وایي دواړو لورو په سوریه کې پروان کړکې خبرې وکړې او دواړو د دې شخړې د سیاسي هواري لپاره د بشپړو خبرو اترو د پیل ملاتړ وکړ. د سپینې ماڼۍ یو ویاند ویلي ولسمشر اوباما ولسمشر پوتین ته وویل چې په سوریه کې د هر ډول جوړجاړي لپاره باید بشار الاسد واک خوشی کړي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارتکونکو د هغې ګډوډۍ مسؤلیت پر ایران اچولی چې له سرحده د اوښتو پر مهال یې موانع وران او سرحدي ساتونکي ټپیان کړل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي زیارتکونکي چې د اربعین په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره کربلا ته په پښو روان سوي وو سرحدي ساتونکو تر پښو لاندې کړل. اربعین د اسلام د پیغمبر د المسیح حضرت امام حسین د شهادت په مناسبت د څلوېښت ورځې ویر د پای مراسم دي چې په کربلا کې ترسره کیږي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ولیدي چې په دې کال ایران ایرانی لوري ګرام ګڼي. بیان ساتوي چې له ګډ سرحد د زیارتکونکو د ورتلو معنا دا ده چې ایران هڅه کوله پر عراقي چارواکو فشار راوړي چې په غیر قانوني ډول سرحد پرانیزي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي پر سرحدي دروازه د زرګونو بیویزي کسانو د هجوم هڅه د ټیل ماټیل باعث وه. د اربعین په مراسمو کې میلیونونه شیعهګان ګډون کوي چې دا کار د عراقي چارواکو لپاره هر کال لویه ستونزه جوړوي. د خبرونو پای
زمون غاغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم پرون په پاریس کې د سولې د خبرو د بیا پیل او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. په پاریس کې د چاپیریال په نړیواله غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی او د نړۍ د نورو مشرانو د ویناو په اړه هم یو راپور لرو. په پام کې ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړې. د مشرانو جرګې رئیس په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي سپارښتنه کوي.
زموږ دین موږ ته دا هدایت راسپارلی د یو مسلمان په صفت چې موږ د خشونت په وړاندې مبارزه کوو، درېږو، مقاومت کوو او د دې په وړاندې به د خپلو خویندو سره
او یو نوې سروې له سیمه ییزو پولیسو څخه د خلکو په ملاتړ کې زیاتوالی ښیي. د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام تاندې څانګې کې به د ځوانو ورزشکارو لخوا د هورمونونو او مصنوعي پروتینونو د کارولو په اړه بحث واورئ.
اغل غلیز شیدی باید دغه سره زیاتې اوبه وچکی چې په ګردو تکلیف رانه ولی نو مونږه اټس کله او شاګر ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي.
تاند څنګه د خبرونه په دوه منی مای کې د خځول لپاره د ازادۍ رادیو ل ځنګړي پروگرام نیمه نړۍ سره یو ځای خبريږي او ریډیو ته را سره وسی. زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. په دې کتنه کې دواړه لوري د افغانستان د سولې د خبرو د بهیر پر بیا پیل او د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. ویل کېږي چې دواړو خواوو د برتانیا د صدر اعظم دیوید کامرون سره یو ځای په درې اړخیزه غونډه او همداراز په خپلو کې په دوه اړخیزه کتنه کې خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغان ولسمشر ویان چې له پاریس څخه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې ویل ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات پر ټینګښت خبرې وکړې. ظفر هاشمي ویل افغان ولسمشر دی لیدونکو کې هغه موارد ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو سبب شوي. ښاغلی هاشمي ویل په دې مواردو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په بڼه روان ګواښونه، همدارنګه د وسلوالو طالبانو مسله چې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان لپاره هم ګواښ ګڼل کېږي او د افغانستان پر ضد د پاکستان د نا اعلان شوې جګړې مسلې شامل وي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم د دې لیدنې په اړه یو خبر پاڼه خبره کړې چې یوې برخې کې ویلي د خبرې اترې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پایل او د څوارلس کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو متمرکز وي. افغان چارواکي وایي ټاکل شوې نه وه چې ولسمشر اشرف غني به د پاریس د کانفرنس ترڅنګ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي، خو د ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار ازادۍ رادیو ته ویلي چې اشرف غني د کوزي پښتونخوا د مشرانو په وختونه چې په دې وروستیو کې کابل ته ورغلي وو په دې درې اړخیزه او دوه اړخیزو لیدنو کې برخه واخیسته. پاکستان د جولای په میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لومړي پړاو خبرو کوربه او خو دویم دور خبرې اترې د ملا محمد عمر د مرګ د خبر لخبرېدو وروسته ونه شوې. چارواکي وایي چې دواړو لورو په دې لیدنو کې د دوه اړخیزو اړیکو چې دا مهال ترنګلې دي په خکېدو هم وغږېدل. د دواړو هیوادونو اړیکې د ولسمشر غني له واک ته رسیدو وروسته د کمې مودې لپاره ښې شوې، خو په کابل کې وستره چاودنه ورپسې نور بریدونه چې افغان چارواکو پکې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې پړې بللې د دې سبب شوې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې بیرته خړې پړې شي. د ولسمشر غنی ویان ظفر هاشمي ازادۍ رادیو ته ویل هغه څه چې دا مهال د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کولی شي هغه په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان صادقانه همکاري ده. د ښاغلي هاشمي په وینا په افغانستان کې دایمي ثبات نه یوازې د افغانانو غوښتنه نه ده بلکې د دواړو هیوادونو ګټه پکې ده. دا چې په دې برخه کې کوم پرمختګ وشو کنه ظفر هاشمي ویل هغه له شمه وایي چې موږ په همدې وشو چې لیدنې کتنې دوام پیدا کړی، همدارنګه په افغانستان او سیمه کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو باسونه وشول او نظرونه شریک شول. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر خبر شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنو کې نواز شریف په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد روانو عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل. په خبر پاڼه کې د نواز شریف له خولې ویل شوې چې هیواد دشمنه کوي څو د تراکرې پوړاندې چې دواړو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي هڅې زیاتې کړي. ریپورټونه وایي چې د پاریس د اقلیم د کانفرنس په یو بل څنګه ناسته کې افغان ولسمشر د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم کتلې دي.
قدر منوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې ستاسو پیغامونو ته هم منتظر یو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا افغان ولسمشر او د افغانستان حکومت کولای شي دا ځل پر پاکستان اعتبار وکړي او آیا د سولې دا ځل هڅه چې د افغانستان حکومت بلاخره د پاکستان د حکومت له ډیرو پیغامونو وروسته موافقه وکړه چې افغان ولسمشر به په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم سره ګوري دا به نتیجه ورکړي که به یې ور نه کړي؟ په دې اړه که تاسو کوم خاص نظر لرئ نو د افغان بی سیم په 1813 شمیره ایس ایم ایس کړئ ازادۍ راډیو ته رسیږي. موږ به یې د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اورېدونکو سره شریک کړو. ورځو نورو موضوعاتو ته په پام کې ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په افغانستان کې د خپل ماموریت پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ناټو او د ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې ونډه لري، همدارس له 2013 کال وروسته د دریو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله هم څیړي. نوریاس نوری چې په برکسل کې دی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د ناتو د 28 غړو هیوادونو او په افغانستان کې د سازمان د قاتم ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د روان کال تر پایه د دغه ماموریت پر دوام او هم له نوي میلادي کال د نوي مرحلې د پیلېدو په لار چارو خبرې کوي. د ناتو چارواکي وایي چې تر اوسه ماموریت په افغانستان کې نه دی بشپړ شوی. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې پرون په بروکسل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل:
We will review our mission in light of the security situation. We will do
موږ به د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره پر خپل ماموریت غور وکړو. موږ به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او خپل عملیاتي شریکانو سره په ګډه دا کار وکړو، هغه شریکان چې له موږ سره د افغانستان په عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. موږ به په دې اړه چې په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د صلاح ورکولو او ملاتړ لپاره خپل ماموریت په څه ډول مخته یوسو بحث وکړو. د ناتو د سرمنشي له دغو څرګندونو وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ د ناتو راتلونکو هڅو ته خوشبیني ښکاره کړه او ویل چې پر امریکا سربیره چې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زیات شمیر سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه کړې، د ناتو نورو غړو هم په دې برخه کې نوې ژمنې کړې او شاوخوا دوونۍ مخکې د پوځیانو هغه شمیر پوره شوی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ورته اړتیا ده. هغه په دې برخه کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت دریز هم وسته یا ویل چې د مخکینی حکومت په نسبت اوسنی حکومت ورسره ښه همکاري کوي. هغه اندېښنو ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش په نوم نوې ډله به چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي نور هم دا هیواد ناامن او بې ثباته نه کړي. ښاغلی لوټ وویل:
There have been some reports that there are small elements
da daish de kuchneyo dalo pa ala rapur na warkawal kege che waze pa afghanistan ke na balki pa junubi aw markazi asia ke ba ham de ra sargande do pa hal ke wi da dal tar us nakh kari che afghan charwa ke bal jidi challenge no sara mukhamakh kri kho pa har zay ke che daish khpal bayrag uchat kade da naliwalo pam ur aw khtai de
has international attention
takal che wede che afghanistan de bahrani charo wazir salah udin rabani ba د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان د غراز د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل پر لارو چارو هم خبرې کوي. د ناتو د 2012 کال د شیکاګو په سرمشریزه کې موافقه شوې وه چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي ورکوي. خو د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هیله څرګنده کړه چې د دریو نورو کلونو لپاره به هم د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله یقیني کړي.
We will also launch work to ensure we can finance
موږ به دا کار پیل کړو ترڅو دا یقیني کړو چې کولای شو له 2013 کال تر 2040 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه ورکړو. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې په دې اړه به د بهرنیو چارو وزیران نن خبرې پیل کړي او هیله منو چې نهایي پریکړه زموږ د راتلونکي کال د جولای د میاشتې په سرمشریزه کې چې د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړیږي وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بنن په بروکسل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام او د افغانستان د حکومت د ملاتړ په اړه بحثونه وکړي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. قسیم سولمال د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپاره شوي.
کابل چپ رسپانو په نننۍ غنو کې د نور مسایلو ترڅنګ د کابل او اسلام آباد روسي اړیکو او د غرس په بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د بحثونو په اړه لیکنې کړې دي. سرنوش په خپل غنې کې د کابل او اسلام آباد اړیکې بیا ګرمیږي تر انوان لاندې یو سرمقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د کابل او اسلام آباد اړیکو لومړی ګرم پړاو هم د امریکا په غوښتنه وو او داسې ښکاري چې اوس هم امریکا غواړي چې دواړه هیوادونه یو ځل بیا سره نږدې شي. په مطلب کې د افغانستان د سولې د بهیر بیا پیلولو لپاره د پاکستان چمتووالي ته په اشاره سره راغلي دا روښانه ده چې د سولې خبرې اترې به د پخوا په څیر وي. لیکوال زیاتوي دا خبر به پیل سي او کله چې دویم او دریم پړاو پیلېږي نو بیا به یو نوی ستونزه را پیدا سي او هر څه به له منځه ولاړ سي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې له نړیوالو سره د افغانستان شویو تړونونو ته اشاره کوي او پوښتنه کوي چې ولې دا تړونونه موږ له فاجعو نسي ژغورلی. ورځپاڼه وړاندې د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند مشر اسفندیار ولی خان خبرې راخیستې چې وایي که په دې راتلونکو څلورو میاشتو کې موږ پر سوله کوم توافق ته ونه رسېږو نو سیمه به له سوریې څخه په بد حالت بدله سي. ورځپاڼه زیاتوي که په دغه موده کې په ټوله کې د حکومت په وضع کې بدلون را نسی د ګاونډیو نیتونه همدغسې وي او زموږ نړیوال دوستان په پخوانیو تګلارو روان وي نو ولس به مو د وحشت ډېرې نوې څپې وګالي. د مقالې لیکونکی وړاندې سپارښتنه کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید لومړی حکومت ځان په ولس کې له انزوا څخه وباسي او بیا له نړیوالو سره خپلې اړیکې شفافې تعریف کړي. دولتي ورځپاڼې هیواد بیا په نننۍ ګڼې کې د افغانستان په هکله د بروکسل د ناستې په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو زیرانو په غونډه کې بنند افغانستان پاړه بحث وسی چې پکې د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ پاړه سلام مشورو ته ځای ورکړل شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه ناتو په پام کې لري د افغانستان لپاره د قاتم ملاتړ ماموریت لومړی برخې ته دوام ورکړي او تر 2000 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواک مالی ملاتړ او روزنی جاری وساتي.
په پاریس کې د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو مشران په دې مقصد راټول شوی چې د اقلیم د بدلون په اړه یو نړیوال توافق باندې سره سلا شي. په دې غونډه کې چې پرون پیل شو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل نړیوال مشران باید د هغه چاپیریال وبخې د چاپیریال د هغو ستونزو په وړاندې راپورته شي او نړۍ ته وښیي چې ټول هیوادونه د اقلیم د بدلون په وړاندې د ګډ مسؤلیت احساس لري. پرون د ملګرو ملتونو په دې کنفرانس کې د نړۍ پر نورو مشرانو سربیره افغان ولسمشر اشرف غنی هم وینا وکړه. اجمل اندی د وینا جزئیات اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ راټول شو مشرانو ته لنډه وینا وکړه وویل په پاریس کې نننۍ غونډه د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي او همدارنګه د هغو هیوادونو د مقاومت د لوړولو لپاره چې له همدې کبله له ګواښ سره مخ دي د چوکاټ جوړولو ښه فرصت دی. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د ژوند د چاپیریال په هکله د انرژۍ د پالیسۍ ارزښت او تمرکز روښانه دی خو تر اوسه د زیربناوو د جوړولو لوړ لګښت نه دی تشخیص شوی. د خغلی غنی په وینا د زیربناوو په جوړښت کې د خلاقیت د هڅونې په خاطر زیاته پاملرنه کولی شي د لګښتونو سپما او د مضرو ګازونو د کموالي لامل شي. نوموړي په دې برخه کې د افغانستان په اړه وویل ولسمشر غنی وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې انکشافي لارې نه یوازې دا چې د کاربن په زیاتوالي نه بدلیږي بلکې په هند پاکستان او زموږ په ټولو ګاونډیو کې د کاربن د ګازونو له کموالي سره هم مرسته کوي. افغانستان له اوبو لمر او باد څخه د 3,600 میگاواټه برېښنا تولید وړتیا لري. پر دې سربیره موږ له مرکزی آسیا او د کسپین لغاړو جنوبي آسیا ته د طبیعي ګازو او برېښنا د لیږد مهمه لاره یو. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې وویل د نړۍ مشران باید پر پخې اراده او نوي کېدونکو اهدافو ولاړ د اقلیم د بدلون توافق را منځته کړي. ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا متحده ایالات خپل مسؤلیت مني چې د اقلیم د بدلون په اړه باید یو څه وکړي. د امریکا متحده ایالات د ککړو غازونو چې د اقلیم د تودیدو لوی سبب بلل کیږي دویم لوی خبرونکي هیواد دی. خغلی اوباما دا هم وویل چې هیواد به یو نوی بودجه را منځته کړي څو له هغه هیوادونو سره چې د اقلیم بدلون ځپلي د دې پدیدې په مهار کولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان چې کله د دې کانفرنس پرانیسته کوله نو د نړۍ پر راټول شو مشانو یې غږ وکړ چې یو قوي تړون را منځته کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د مشانو دې غونډې ته وویل چې نړۍ باید ډیره چټکه او ډیره وړاندې ولاړه شي څو هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي چې غواړي نړیواله تودوخه د دې پیړۍ تر پای پورې د سانتیګراد په حساب تر 2 درجو محدوده وساتي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې کانفرنس د COP21 نوم ورکړل شوی هدف دا دی چې 1.6 هیوادونو مذاکره کوونکي په یو اوږدمهاله تړون سلا شي چې له مخې به یې د ککړو ګازونو خپراوی محدود شي. همدا ککړ یا ګلخانې ګازونه د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو سبب بلل کیږي. دا کانفرنس پرون پاریس کې پیل شوی. د سختو امنیتي تدابیرو لاندې به د ډسمبر 23 نیټې دوام وکړي. د امریکا، روسیا او چین ولسمشان او د هند صدر اعظم د نړۍ د هیوادونو د 140 نور مشانو سره د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې برخه لري. د دوی ګډون د هلي زیاتې کړي چې په کانفرنس کې به د نړیوال اقلیم په اړه یو توافق رامنځته شي.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمون غاګله ازادي راډیو اوري د مشرانو جرګې رئیس وایي په هیواد کې د خځو پر وړاندې اوسنی تشدد دوی ته د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کوي. فضل هادي مسلمیار چې د خځو پر وړاندې د تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د ښځو پر وړاندې چلند باید د اسلامي اساساتو له مخې وشي. په عین حال کې د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې تشدد یوه جدي ستونزه بولي او پر مخنیوي یې ټینګار کوي. مرزیه احمدزی له کابل راپور راکوي.
که څه هم په افغانستان کې له یوې لسیزې را په دې خوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې شوي، خو بیا هم افغاني ښځې هر ورځ له ډول ډول تاوتریخوالو څخه رنځ وړي. روسي ارقام ښیي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د تیر کال په نسبت زیاته شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت د دوشنبې په ورځ په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بشریت پر وړاندې په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی غندي. فضل هادي مسلم یې وویل چې د ښځو پر وړاندې باید له زور او تشدد څخه کار وانخیستل شي.
او دا تعهد هم دی چې موږ هر یو او کور ته لاړ شو، اول خوشنط د خپل کور نه خلاص کو، د خپل کور نه بیا د کور نه لګلري خپل خپلوان ته وغځو، او بیا په همدې سلسله موږ وله شو د خوشنط مخه ونیسو. خپل خوان لپاره به عزت ژوند غواړو، بلکې زموږ دین موږ ته دا هدایت راسپارلې د یو مسلمان په صفت چې موږ د خوشنط په وړاندې مبارزه کوو، درېږو، مقاومت کوو، او د دې په وړاندې به د خپلو خویندو سره.
د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3% زیاته شوې ده. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې له ښځو سره فزیکي تاوتریخوالی په تیره بیا د هغوی وژنه یو له ټکان ورکوونکو مواردو څخه دی چې روان کال د تیر همدې کال په پرتله شاوخوا 2 برابره زیات شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت له افغان حکومت او نورو ادارو څخه وړي چې دغه پدیدې د لمنځوړلو لپاره خلکو ته عامه پروګرامونه زیات کړي. دغه وزارت مرسیل فوزی حبیبی وویل چې اوس هم افغان مرمنې په بدو کې ورکول کیږي.
مو شما بدبختانه د روزی ما خوشنطه
له پته مرغه مو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ په داسې حال کې لمانځو چې اوس هم افغاني ښځې په بدو کې ورکول کیږي، په کم عمر په زور ودونو ته مجبور کیږي، صحرایي محاکمه او سنگسر کیږي، او د لابلو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځ په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې 14 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤلې حسنې صافی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وویل سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره باید د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل سو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ملین ونیسی او د قانون منګلو ته وسپاري.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شیبه زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مظلومیار له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي په پاکستان باور کول هسې یوه ډرامه ده، ځکه پاکستان ډېرې وادي ورکړي خو نتیجه یې نه ده ورکړي. افغانان باید په خپله د سولې غم وخوري. قدیم له خوست نه په خپله سمس کې لیکي دا لیدنه له د اشرف غنی او نواز شریف ترمنځ هسې وخت تیرول دي نه سوله. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي سوله د پاکستان کار نه دی، سوله له طالبانو سره کیدی شي خو یوازې هغه وخت چې د افغانستان حکومت بهرنیان وباسي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي ولسمشر دی د پاکستان په وادو نه تیروځي، هغو ته د غاښ ماته یې ځواب ورکړي ځکه چې غول لوی خو واده کوي او لبل لوري مونږ شهیدانوي. محمد خان د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، زمونږ د دولت مشران باید د پاکستان د مشرانو په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. پاکستان یو ځل بیا دوه مخي سیاست پر مخ بیایي او موږ باید باور پرې ونه کړو. او شرف الدین امینی د لوګر څخه لیکي چې د پاکستان د وادي لومړی ځل نه دی بلکې ډېرې وادي کړي، خو دا ټولې وادي دروغ وي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ، خو دا شیبه سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د غونډې تر څنګ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لیدلی دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو او نور وسلوالو ډلو پر ضد په پوره وړتیا جنګیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د هر ډول حملو په وړاندې چمتووالی لري. چارواکي وایي په کونړ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې دوه عرب وسلوال وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیه تور پورې کړی چې د روسیې جنګي جیټ الوتکې ځکه نسکوره کړې چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې د تیلو ګټوره سوداګري خوندې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې له ترکیه سره د ترنګلتیا راکمه کړي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د هغه ګډوډي مسولیت پر ایران اچولی چې له سرحد د وشتو پر مهال موانع وران او سرحدي ساتونکي ټپیان کړل.
زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري. په افغانستان کې د قانون د عملی کېدو د وجهي صندوق یوې سروې خودلې چې په سلو کې شپږ څلوېښت افغانان د محلي پولیسو له فعالیتونو څخه راضي دي. د دې سروې هدف د محلي پولیسو د فعالیتونو د اغیزمنتوب معلومول وو او نتیجه پرون په کابل کې خبره شوه. د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین په دې اړه له کابل راپور راکوي.
کڅ حمله دی وړاندې په یو شمیر ولایتونو کې د محلي پولیسو د فعالیتونو په اړه شکایتونه موجود وو، خو یو نوې سروې ښیي چې نږدې 50% خلک د دغه پولیسو له فعالیتونو خوښ دي. دغه سروې په افغانستان کې د قانون د عملی کېدو د وجهي صندوق لطفا لخوا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو NDP په مالی لګښت د اتو ولایتونو بلخ، بامیان، هرات، کاپیسا، کابل، ننګرهار، پنجشیر او پروان په 15 ولسوالیو کې شوې ده. په کابل کې د UNDP مرستیال جاسلین میسن وایي د سروې نتیجه ښیي چې 65% خلک د محلي پولیسو له فعالیتونو ښه رضایت لري، 15% نسبتا خوښ دي، 3% ناراضه دي او 15% معلومات نه لري. ښاغلی میسن هیله څرګنده کړه چې افغان حکومت له یاد سروې څخه په استفادې خپلې تشې ډکې او د محلي پولیسو فعالیتونه معیاري کړي. دا یوه د دغه سروې اصلي هدف دا و چې د پولیسو او ټولنې ترمنځ د همکارۍ کچه معلومه کړو. د دغه سروې تمرکز پر پولیسو، د خلکو پر اعتماد او د ټولنې او پولیسو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا دی. د دغه سروې نتیجه به له کورنیو چارو وزارت سره مرسته وکړي چې خپلې پالیسۍ او پلانونه پیاوړي، د پولیسو فعالیتونه قوي او په دې برخه کې خلاوي ډاکی کړي. دغه سروې د روان 2015 میلادي کال د مارچ میاشتې په لومړیو کې پایل چې بشپړېدو او راپور لیکلو یې شاوخوا درې میاشتې ونیولې او په کې نږدې ونیم زره کسانو سره مرکې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د محلي پولیسو د فعالیتونو په اړه شکایتونه زیات وو او د بشري حقوقو سازمانونو وویل چې دغه پولیس تر ډیره په جنایي پیښو کې لاس لري. د محلي پولیسو په اړه له دې ډول شکایتونو وروسته ولسمشر پریکړه وکړه چې محلي پولیس باید په هر ولایت کې د امنی قومندانۍ په چوکاټ کې فعالیت وکړي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی وایي دوی به هڅه وکړي چې پولیس له سیاسي کېدو وژغوري او د امنیت ټینګښت ته پام راواړوي.
پولیس مور از ارسی سیاسي بودن کشیدیم و میکرد.
دوی وایي موږ پولیس له سیاسي کېدو استلی او په دې برخه کې نور کار هم کوو. د افغانستان د رهبری اراده داده چې پولیس غیر سیاسي وي او یوازې امنیتي او دفاعي بڼه ولري. دوی باید به طرفانه کار وکړي. بل لورته به غیر مسوله وسلوال ډلې په یو شمیر ولایتونو کې عام خلکو ته یو سرخوګای دی او تل خلکو په اړه شکایتونه کړي دي. که څه هم کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي چې د غیر مسوله وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو پروګرام پیل کړی، خو لا هم دا ډول ډلې موجود دي او د عامو خلکو ژوند تریخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه تاند څنګ او نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې یو خوشینونکی راپور لرو. افغان ژورنالیست او لیکوال محمد اسماعیل اکبر د څلور شپېتو کلونو په عمر د یک شنبه په ورځ له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. مرحوم محمد اسماعیل اکبر څوک وو او څه ډول یې ژوند وکړ؟ رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
محمد اسماعیل اکبر په 1903 لمریز کال کې د جوزجان ولایت د اخشی ولسوالۍ په حیدرآباد کلی کې نړۍ ته سترګې وغړولې. مرحوم څو کاله د اسلام غږ، سولې او طلوع افغانستان ورځپاڼو د مسؤول مدیر په توګه وظیفه ترسره کړه. محمد اسماعیل اکبر د افغانستان په سیاسي محفلونو کې له مخکښو اصلاح غوښتونکو مبارزینو څخه او د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال سیاسي فعالیت درلود. نوموړی له زندان څخه له ازادۍ وروسته پاکستان ته مهاجر شو او په دې هیواد کې د صدای امروز اونیزې مشري کوله. مرحوم د سیاست، ادبیاتو او ټولنیزو چارو په برخه کې ګڼ شمېر لیکل شوي آثار پریښي. فصل اخر د هغه وروستی کتاب دی. محمد اسماعیل اکبر د خپل ژوند په وروستیو کې د ټولنیزو شبکو له لارې د خپل ژوند خاطرات شریکول. نوموړی د ورپېښې ناروغۍ له امله د یک شنبې په ورځ د 46 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو.
قدر من اوریدونکو د یادونې وړ ده چې د اسماعیل اکبر مړی پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبيبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلې چې په چا په ځوانه ځوانه کې راغلي وي. دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دوړنه رغون چې عمرونه یې ډېر شونه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډنګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانه یې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسو هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډنګ مو خوښیږي او غواړي اندام جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسې ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډینګ هم بولي د ځینو ځوانانو د خوښي ورزش دی. څوک له فلمونو متاثر شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکار شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره کچیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوي او صبر به کوي چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکارۍ به ځان ته کوي چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خود نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکارۍ، ګولۍ او سپری بیا پټي خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځي لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوښ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خو سند باډي بلډر تمرین ته آزاد رشد وي. د 50 ګرام پروټین وي، نو ټول غذا ده، شوګر به کېشته، کاربوهایډریټ به کېشته، فټ به کېشته، ټول همدغه غذاګانې به همدې پروټین کې.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی د پروتینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم هم زولو ډول ډول ګولې او د پروتینونو ډبي پکې خيوه دوکانداري عبد القاهر نومیده د ویل چې پروتین به zarar او ګټور دي
موږ رقم پروتین لرو مثلا خشک وزن ورکی چربی ولري او عضله جوړه کی عموما باډي بلډران یا بوکس کوي د غزونانی کوي د کلپون استادان راځي د عمده په حساب باندې راشکوړي او موږ خرڅو
وو انرژي ورکی قدرت ورکی پروتین د دې کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي د سپورت په خاطر باندې دوی ته یو زمينه مسایل دي چې خو په موږ قدرت باندې وکولای شي او غوڼه سپورت وکي او عضله جوړه کی او وزن ورکی
نه مشکلات مشکل نه لري
خیر د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل ځان خبره نه کوي خو ډاکټر محب الله زغم بیا لدې خبرې سره نه دی جوړ دی مو د پروتینونو د کارولو لیاوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروتینونو په وجه ناروغان شوي وو او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډیرو شدیدو ناروغیو اخته وو ځینې رانده شوي وو پکې په ډیرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه د پروتین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په غلیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي داسې شیان پیښیږي افغانستان خو داسې یو بې سرپوښه دیګ دی چې لارې خو هر څه پکې راتلی شي کنه نو دلته په دغه پروتینونو باندې هم باور نه دی په کار هورمونونه هم پکې او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري دوستانو د بریتانیې هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروتینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیرېدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خواهی د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کیدو لپاره په مصنوعي لاره پروتین کارول خو بیا څه وشول چې ترې توبهګار شو اوری
قبلا از موادای پروتینی استفاده کردم بعض پودرها استفاده کردم ولی بسیار زیاد
ما پروتین کارول او جین پودر می کارول خو ما ته ډیر zarar ورساو ډیر کله به می وجود درد کاو پته شو به می درد خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امغه پروتین او پودر ویلته چې ته لدا سي دردونه او ناروغي سره مخ کړي جین انرژي می ان څخلې خو ما د ډاکټر خبره و منلې او دوغه خړل او څخل نو تری خو ده خو شکر خیر
فعلا احساس خوب درم
دلته بیا د اندام کولا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینی استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروتین د استاد په لار خوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري په کابل کې د ګول جیم د اندام کولا کلب استاد جبار په همدې نظر دی خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري
پروتین نو صرف جوړ شوی سپور د پاره بلکې مختلف پروتین شته نو دغه نه استفاده کول شي زیات نه کم هغه غلیظ شی دی باید دغه سره زیات او وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی نور ډوپینګ د چې پچکاری وای دا وای هغه وای نو موږ ایت کله او شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي نو موږ ورته نسیت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسي
استاد جبار په سیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله زغم هم کوي ښاغلی زغم د هغو دوو ځوانانو کې سره ته کوي چې په ځوانه ځوانۍ د زړه د شدید حملې ښکار شوي وو
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دیر شونه کم وو روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي دا دواړه ناروغان چې وو نور هیڅ ریسک فکټورونه یې نه لرل فشارونه یې پخوا نه وو لوړ د وینې غوړې نه درلود چاغ نه وو د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې او په کورنۍ کې یې هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل دوی دواړه ورزشکاران کسان وو باډي بلډینګ کې کاوه او دغه هورمونونه چې دي ډیر خطرناک جانبي عرضه یې همداده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضر موادو کارول یا په بل استعمال مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ راچولی شي، نو د ډاکټر محب الله ازغم ځواب وو
که د هورمون په وسیله عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټیږي، یو دم په سرعت سره غټیږي، نو په دې باندې فشار راځي، که دا پریشي نو ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بله ستونزه یې دا ده چې په دوی کې دغه خوشي وړوکی کیږي او بالاخره امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بیخي له نارینتوبه او له اولاد هم پاتې شي. بله ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، ښځینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي، په هغوی کې د هډوکو وده درېږي. بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. کمو پام وي، ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدلې کړي.
په پای کې دوستانو، د عتیق الله خبرې اورو. دی په ونه دنګ دراوتلی سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی. دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري. کوم خواړه
کنه طبیعي وي بهتره دي، پروتین د دې شنه بهتره دي. مثال اگای دي، کچالو دي، شدی دي، خرما ده، کیلی دي، نور میوجات دي، دا شان بهتره دي. د پروتین ګولای د شنه ده بهتره دي.
تی په خپل نه کاری پروتین؟
نه،
هیڅ کله دي کاری؟
هیڅ کله مینه دي کاروله. څوک چې کاروي د داسې یو موقت اغلری دایمي پاره نشي کولای. مثال کله چې پروتین خلاص شي، وجود خرابي بیرته بینه زی.
همزولو د دې اونۍ تاندي څانګې هم دومره وه. تاندي څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندي څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې له یوې داسې میرمنې سره غږېدلې یو چې د معتادینو د تداوی لپاره یو مرکز جوړ کړی چې معتادې میرمنې هم پکې تداوی کیږي، او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوی کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واورئ. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کېږي چې د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وی له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتی اورګانونو کې هم توپیری چلن کیږي. د دغه کمیسیون د خزو پرخي کمشنر قدریه یزدان پرستوي چې له خزو سره توپیری چلن د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سه شنبه پورس د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوی چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د خزو جلب جس کم وي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې خزو ته د توپیری چلن پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا حیدری هغه میرمنده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او له نشوې راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روږدی شو او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کمپ جوړ کړ. کمپ د هغه کور حیثیت لري چې لیلا یې مور ده او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایا هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پولیس وخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هر ورځ دوی پسې ورځي او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته راولي او تداوي کوي. اغلی لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلې وه، خو کله چې پولیس وخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت لیدنو خپل لیدلوری ته تغییر ورکړ او په دې فکر کې شو چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز از مروی تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی کوي. همدارس د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کاله کیږي چې په دې برخه کې کار کوي. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډیر وزورولو. کله چې زه له ایران افغانستان ته راغلم اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اورېدلي و خبره هغسې نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پولیسو وخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
ما کوشش کردم که دمزی مسیر بیای ما کار شروع کنم.
لیلا حیدری وایي کله چې دی د معتادینو لپاره کار پیل کړ اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نوموړی زیاتوي کله به چې د معتادینو ساحې ته ورتلم ښځینه معتادینې مې نه وې لیدلې، خو خلکو به راته ویل چې دلته ښځینه معتادې هم راځي. نو همدا و چې د ښځینه لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار را وقت شروع کردم، مردم اصلا باور نمیکردن.
ما چې کله کار پیل کړ خلکو اصلا باور نکوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدای شي. په لومړی وختونو کې مې مالی ستونزې لرلې، خو بیا از ما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړی کې مې معتاد میرمنې نه وی لیدلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتاد میرمنې هم راځي. په 2012 کال کې مې د میرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتاد میرمنې مې پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعاله شوه، چې ښځې او ماشومان پکې تداوي کېدل.
اطفال و خانم ها بستر مشدن.
میرمن حیدری وایي د اتو میاشتو په جریان کې 11 میرمنې تداوي کړې دي، خو د میرمنو لپاره زمینه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سره راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثره کسایی که منتظر پولیس وخته دریم،
د پولیس وخته په ساحه کې ډیری معتادین وایي په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوي په خاطر داسې یو مرکز ته ډیره اړتیا وه. د اتو میاشتو په جریان کې موږ 11 میرمنې او شپږ ماشومان تداوي کړي. موږ د معتادین لپاره یوه ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا MI نومیږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځه ته لا داسې خوندي او مسؤون ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
گذشته تاریخ کې دشتم.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونه توانېدله چې د معتادو ښځو
هم فعال و ساتی او رست لاتو میاشتو بیر تا غیر فعال شو. میرمن لیلا وای زمگ دودی زطولنا دیدی باش و چه نیواز دا چه پا مالی لحاظ ملاتر ونشو بلکه پا طولنیز لحاظ هم لزینو خندون سر امخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنونه
لبا د مرخه چې د متادو خزو کمپ لا تو میشتو فعالیت نه ورسته اترل شوې دولت له موږ سره د متادو خزو د درملنې په برخه کې مرسته او ملاتړ ونه کړ بل د چې په اجتماعي لحاظ هم یو لړ محدودیتونه سره مخ شو نو مجبور شوم چې د متادو خزو کمپ وترم د متادو میرمنو لوی ستونزه ده چې ځان لپاره مخدره مواد نشي برابرول نو فحشات مخه کوي هغه کسان چې د احتیاط له مجبوري فحشات مخه کوي خلک هغوی ته د مریض په سترګه نه ګوري بلکې دیو بدکار انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوی پر ځای لمنځه یوسي
ترجیح میدان کوم ادمو از بین بره ول تداوی نشول
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري لامل نه خوخه و او ویلي چې دولت اوروندوی دارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره ونه کړه بلکې په ډیری مواردو کې ورته خندونه هم جوړول
وختي یک زنی مثل ازمه
کله چې ما غوندی یو خزه چې غواړم خپل ټولنه ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې لډی رسوم زه سره مخیم نو هغه خزه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغه به څه ارزښت وي ما په دې مرکز کې ډېری میرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد میرمنې وي چې پولیسو مکتمری وی کولی خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوی کړي زه چندان امیدوار نه یم ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډیری مواردو کې مې کارونه لخند او ځان سره مخ شول مختلف بهانې وی کولی مثلا ویل به ساسو کمپ میاری نه دی بستر نه لري سم ده زه د منم چې زموږ په کمپ کې ډېر نیمګړتیاوي موجود وي خو زه غواړم پر ځاکرانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم
چې میدانم چې چقدر مشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم
د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکی ته ضرورت لري میرمن لیلا وای پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره مالی مرسته کړي نور هیڅ چا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې نو د دې لپاره چې د مادر کم مالی ملاتړ وشي دا د رستورانت جوړولو په فکر کې شو د تاج بیگم په نوم په کابل کې یو رستورانت جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوی لپاره مصرفيږي
ما به فکر یک منبع درآمد شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت
بکنیم ما به دی فکر کې شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو له ډیر وړ چاپیریال نه مو شروع کړو یو څو میزونه څوکۍ او یو وړه زیرزمینی بیا مورسته هوټل ډیر لوی شو او زه په دې وتوانیدلم چې دیوی میرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم زموږ ډیری مراجعین فرهنګي اندي او عام خلک هم راځي هغه آی چې له تجربه کوم رستوران نه ترلاسه کوم ټول د معتادینو په تداوی مصرفوم که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم سناسه لګښتونه پوره کوي
یو ګوشه از مخارج از مور میگیره
د تاج بیگم رستوران بل خېګړنه داد چې هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس تداوی شوی دی په دې رستوران کې ورته د کار زمينه برابرېږي او عاید هم ترلاسه کوي
نقش دیگه یک تاج بیگم
داره موږ د هوټل بل خېګړنه داد هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس مقتدوی کړی دی راځي دلته په تاج بیگم کې کار کوي او کار زکوي پیسې ګټي له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي موږ په ډيري کمی سرمایه کار شروع کړ خو مهمه ده چې انسان باید خپل کار په سم توګه ترسره کړي او نه امید نشي
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسونی کوله ډوډۍ خوړله او کار یې کاوه یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرې ایښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي حسین درې کاله مخکې معتاد شو شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی اوس ډېر خوشحاله دی
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول مخکې له دې چې معتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو بیا مې مادر کیمپ پیدا کړو دلته په سم ډول تداوی شوم شپږ میاشتې کېږي چې بخي رک روخ شوم اوس په تاج بیگم هوټل کې کار کوم په دې وتوانیدم چې بیر تخ په عادي ژوند تراشم او اوس له ژوند ډیر راضی یم
وقت راضی هستم
سر سادات استم اول
زمانم سرده د لمرنه رستوران دی چې یو میرمن مشره ده د ډیر خزای دی ایس ډول مزایمت نشته په کابل کې رستورانتونه ډیر دي چې په جنو کې میرمن په آزادانه ډول نش کولای لاړی شي خو دلته ایس ډول مشکل نشته تقریبا دوه کال کېږي چې دلته مل دوستانو سره راځم
د رستوران رفت آمد دارم
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي. دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده. دا وایي ما دومره سختې ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس به له افغانستانه تښتېدلې وه.
ما دمی تقریبا
6 سال بالای سه تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې مې 3000 معتادین په دې مرکز کې بستر کړی دي چې 500 سره اوس هم په تماس کې یم چې اوس کاملا جوړ شوی دی. دوی اوس ښه ژوند لري. د دې کمپ په جوړولو سره ما ډېر مشکلات لیدلي. زما کمپ د جومات تر څنګ و نو د جومات ملا به هره جمعه ما پسې خبرې کولې. ویل به چې دا بد اخلاقه او فاسده ښځه ده، له نارینه او معتادینو سره ژوند کوي او خلک به یې زما پر وړاندې راپارول. خو زما هدف ډېر او یوازې خلکو ته مې خدمت کول. بیا ناچاره شوم له هغه ځایه مې کمپ بل ځای ته انتقال کړ. ما له کړاو ډکه مبارزه کړې ده که بل هر څوک زما په ځای وای له افغانستان نه به تښتېدلی وو. اوس هم راته ډېر خطر متوجه دی. دوه ځله راباندې حمله هم شوې ده، خو همدا د خلکو دعاوې دي چې زه یې ژغورلی یم. اوس راته ډار هیڅ معنی نه لري.
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو تر څنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایرکټری ده. د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي. همدارنګه یې د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګه د ښو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده. په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د سپایر په نوم یوه جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio